السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی ز صفی الله استانګزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خلاص وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2180 څخه 3200 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي چې ګڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمنۍ ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په 14 سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2001 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3 میلیون او 8 لک امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په خوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یک شنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي د لوی اختر د ویسا د خوشی کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهون کی لوبغاړي قیس خادمی تیر شپه خپل بریښنوي سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربندی ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیر شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمن په وړاندې د لوبي ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمن ناک آوټ کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدان یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنگلاديش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنگلاديش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلوریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب رحمان نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی وو موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل یو په دوس بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي وو. په دې معنی چې باید د یو لس ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست وتلی وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه موارد کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د انجنیر تعلیم اړوند تشویشونه لري. خوشنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د انجنیر دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلې دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به دې اړه ویلي
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړي چې خپل مسؤلیتونه تر سره کړي د افغانستان سره مثبت تعامل تر وړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بي پلوټر الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي خبرداري ورکړې چې روسیه خایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې ویلوې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه د چینند افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډیر شمیر سیاسي ټولنیزو مدني فعالانو لاري په تر سره کې یاده فید جنو لپاره د خونځو او پانتونو بیا پرانسته ده. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون چې افغانستان د باندې فعالیت کوي د ملګرو ملتو په ګډون لټول نړیوالو بنسټو غواړي چې دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظاهر ملاورو
تاسو مال چې د طالبانو له خوا لشبګم ټولګي پورته دنجونو د خونځو د تړل کې دوه شپږ سو یو پنځو سورځي وشوي او تر خوا یو سلو یو نوی ورځی کې چې دوی دنجونو په هانتونونو هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان جنو د زده کړو د بیا پایر لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسيون ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت ماخام ونې بجې رسمن پرانستل کیږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي رادیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمينه برابر شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري کاغه د تعلیم ته لاسرسي کاغه د تعلیم کیفیت تعلیم ته لاسرسي لمرې خوشتنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د کومې سرویان شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقونو دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او انجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک د دې محدودیت د لریکول په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقونو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقونو خپلواک کمیسون د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ترابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو د دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور دنجونو او خوځو د بشري حقوقو لنقص لاس واخلي او خونځي او پانتونو نه پرانیسي. په ورته وخت کې لښپګم ټولګي پورته او شمیر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې خونځي او پانتونو ته د تلو مخنیولي خونځي او پانتونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نو واړی نوم یې پر راپور کې یاد شي وایي
ذکر ډیر مهم دی ځکه کولای شي کله ډاکټر سي بیا بل دي تم خدمت کولای شي نور خدمت تم خدمت کولای شي یعنی زیاتره خزو ذکر ډیر مهم
دی. د په هانتون یو محصله مرینا د افغان جنو او خزو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هر کله کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې د مثبت په لري موږ ډیر امیدوار یو کته هم چې هر وار موږ نه هلي شوی یو د دې لپاره موږ ډیر امیدوار ان شاء الله چې دا ور یا مثبت په لور وکړو ورکو او د موږ هر خوینده خوره چې کوم زحمتونه یې سره په کور په وسانی نظام کې په کور کې نول شوې دي هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پهنې وزارت په دیاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه لسخت خبرګونونه سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیڅ اته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کومې واد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دایدا کوي چې تیر کال د اگست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانو زوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید زهیر مالاورو.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړي. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. حسامیر خان متقی له الجزیره ټلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درت په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې د امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسیدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس سرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی و طالبان افغانی و القاعده و امور در تاکلی که روسی گلار خودم الله و طلان بیاد کری، یعنی امیر یو ده و رهبر یو ده. اما اجالتا چون نوی امیر زهاری و جلسو از فکر نکنم که القاعده جر ترزر پیدی وقتی که کم حمله دنیا تو بکی، شاید تو در مدت که ده کار بکی، چون مرکزی ده رهبر وقت بیران که در تاکلی به مهستان کنی.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ته څرګندونو هر کړلای کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل اجمنی تر کومه عملی کړی دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
افغانی
احمد سیدی و د چارو شنونکو چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل ورسته تحلیل موږ سره شریک.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بچی کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکی تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرونه وخته د دلیل په باب د جزئیات لور کول پراته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدل چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والی الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
azadiradio.com
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانا سر سیمه کې بیگانه پیژند وسلوالو د پولیسو پریویتانی او د اف سی زواکونو پر پوسټي راکټي بریټ کړي. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې ویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی زواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
بچا صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه او خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چک پوسټ دی، یو د سرحدي عسکرو چک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره راینټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، بریج سوی دی او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې جل سوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه غړې لمخه د ډي ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته ویل چې سیول استال روغ ته چې دی د یو کس مړې راوړې دي، هغه د بیرته د غزا څخه کوټه لیږدولې دي او د دې پیش په ضد د پوینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی، لار بند شوی ده. نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړې دي هغه دوی تر اوسه وروب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دا غ زخمیان یا مړي چې دي اگر راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسكر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیشه باندې خپل د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی سرګنده کړې ده او دا ویلې دي چې په دې پیشه کې تورن کسان چې دی هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلې ده، نو د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسكر او نور امنیتی سرتیر چې دی هغه د پیش وځای ته رسیدلی دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورن ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو رپورت خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیگ هم جوړوي. لکه غلی سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیگ یا سیالۍ او د سپورتي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورتي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورتونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څو خغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزې وچنه به پیدا کړل. مونږ به بلونه بوتونه د سنور فټبال بوتونه د بوتونه مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کړل نه چې راي وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزې کې وي. ستونزې زمو په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتی لوازم ته ملويږي.
نیاد مرکز ترڅنګ جهاد سنگین د خپل ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیک هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیک لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیک جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي د نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې ده مشکلات ما ولیده. نو دا فکر ما وکړو چې خوست کې موسمه صحیح وي مینه وال یې زیات وي باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز ته تاکو بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا ته کلن به وي بیا ویلې چې افغانستان لباس در سره شته او که نه ما ورته چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویلې چې نه چې زما د خپل افغانستان لباس نه وي د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو د خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ور یو انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادي رادیو غږ ثبتونکو ماشينونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه په کې ثبت کړئ او پیغامونه مو وایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم سې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه سې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده. د افغانستان سپسې ځنډیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دوهویشت میاشتې تیرې سوې ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي د ښځینه وو په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد دا جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کوم.
ستاسو پیغام، ستا